سلامونه ستړي مشه سحر په خیر تاسو زموږه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستنو شو افغانانو ژوند لکړاوونو ډک کړی دی د ادارې پرون شنبه د جنوري 26مه پر خپل اکسپانی دی ویډیو په خبرولو سره لا پاکستان او ایران د هغو راستنو شو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې ترخی مولاند ژوند کوي د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي له ایران او پاکستان په روسي او څومیاشتو کې په زرهاو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړی شوې دي UNHCR په داسې حال کې د راستنو شو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تیر څلور ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوې دي د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا شپږو کسانو مړینه او د سلو ډیرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو روستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 26مه راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په د هیواد کې رچوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي د دې رسنۍ د راپور لمخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نور اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رچوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي روز منټ تیرونی کابل ته سفر درلود د هغه پټوکو دوی هغه افغانان هم خرجوي چې په اروپای هیوادونو کې مجرم پیژندل شوې دي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي لکه د وړاندې د جرمني حکومت دوه ځلې د دوی پټوکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل ناتو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مسنوي زیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي د فرانس پریس خبري اژانس راپور لمخې د ناتو سازمان د لوی درستیز مرستيال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مسنوي زیرکتیا سمبالوي او کچیرته دښمن برید وکړي مسنوي زیرکتیا به د انسان له مداخله پرته ځواب ورکوي دغه پټوکو په دې سیمه کې به هوایي مدافعي او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډیری جنگي وسلې ورکړي خو دا نمړی ځل دی چې د ناتو په مرسته په مسنوي زیرکتیا سمباله د سی وسیمه رامنځته کیږي او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2023 کال په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاتلند لوبډله ولوبوي دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شو چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکار امنیتي اندېښنه موجوده نه ده بنگلاديش د همدې رواني میاشتې په څلورمه نیټه غوښتنه کړې و چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې د غناندري روسل هغه راپور ته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لري کړ د هند رسنیو د راپور لمخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیری چلن لکبله لا لوبډل لري شوی و د کرکټ شلوریز نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبي په کلکتا او ممبئی کې پلان شوی وي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شرح غلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش درس مو چلرم چپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تشپر دی شمی صفحه پری با نموری درس دوام مکری لکه څرنګه چې مو په تیر سفر کې کې ډیر شانس دکړل نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو په تیر څپرکی کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و، ډیفیوژن و، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه کیږي؟ ترمیم کیږي. تاسو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډیریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي. او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي، چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. رازو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویشتم. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي؟ د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کمی لورنی حجره چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنی حجره په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به څه شي؟ د مورنی حجره په اندازه اوس. تاسو کروموزوم پیژنو؟ کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي. او کله چې هسته چې سول وویشتل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي ان ا هم وایو چې ډي ان ا هم شي کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ا څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي د چ په نامه سره یادیږي د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وی کله چې دغه مورنی حجره په دوه لورنی حجرو ویشل کیږي د دوه دوه لورنی حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنی حجره په اندازه اوس. موږ ویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي د خپل پزان کې ځینی پړاوونه اجرا کوي. هغه پړاوونه چې دی د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحله په نامه سره هم موږ یادولای شو چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې کې اجرا کی. د انټرفیس مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه چې کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منستو یا دنده سره ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سره رسیږي د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي لمنځزي. پسې دوهمه مرحله. دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمل چی کیږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیس په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري د دوه رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دا کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنس طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیس په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه چې شکې د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونه بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونه ته دغه دوه برخو ته شکې کشوي. ورسته راځو چې شته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مرش کار کیږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي دغه دوی دانې هستو غشا وی رامسته کیږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې د هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوس شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بسخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوی ویش روست موج وایو چی ده میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پات دینی وی چی هستوی ویش شدی هغه په نباتاتو کی چی دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنز یوازې چی کیږي حجروی دیواله مست کیږي د میتوسیس اهمیت چی دی موج وایو هغه زموج د بدن د ودی د پاره ډیر ضروری دی او مش په دې باندې پیژو چی د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کیږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای یې نوې حجرې چې کیږي رامنځته کیږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډیر ضروري دی. سرزو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسیس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی د لژېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دوی فرق په دغه کې وایو. د میوسیس او میتوسیس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسیس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسیس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کیږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای. تنقیس ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسیس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسیس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرې په نسبت چې کیږي نیمای کیږي وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کیږي مکمل کیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې تاسو ته وایم خپل کتاب چیرې واخلي او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسیس او میتوسیس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسیس مرحلې واضح کړئ. ساسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پا من.
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګۍ وسلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شولو. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږ ویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټولو پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي، او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي، او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي، او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز ریشکیږي، تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده. بدن دې دا چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچ شي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټولو ژوندي نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپله خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي وه مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای سي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دې پیژنو چې خزي او لیور ورډز څه شي دي. خزي چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وینو نباتات چې دي په نمجنو سیر لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزي چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي.